خبری مخمنه مجله پیل شوه. درنو اوریدونکو زما سلامونه ومنئ، زه فریده هوډسیفی یم او د خپلو همکارانو سره د دې خبری مجلې د اوریدو بلنه درکوم چې په کومو تازه او نوي مطالب درته راغونډ کړي دي. د فراه والی وایي د ډیرو هڅو په نتیجه کې چې په هغې کې سپینګیري او مخبر هم شامل و، د تختول شوو ایراني انجینیرانو د راخوش کېدو لپاره هڅې وشوې او په پای کې د هڅې بریالۍ شوې. نور مطالب هم لرو او نوي مطالب چې وابه وری، خو تر هر څه د مخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په پکتیا کې د ځانوژون کې برید مخه ونیول شوه. ناټو د لیبیا ملکیان وهڅول چې د قذافي له ځواکونو او وسایطو ځانونه لرې وساتي څو د ناټو په بریدونو کې د ملکیانو تلفات لړ سي. او د سوریې ولسمشر د یوه فرمان په صادرولو په خپل هیواد کې له نږدې 50 کلونو راهیسې نافذ اضطراري قانون لغوه کړ. د خبرونو تفصیل لومړی هم د افغانستان مربوط کورني خبرونه. د پکتیکا چارواکی وایي پولیسو یو کس چې د ځان وژون کې حمله نیت درلود هدف ته تر رسیدو مخکې وویشت. د پکتیکا د والی ویان مختص افغان ازادي رادیو ته وویل چې دغه سړي غوښتل په اورګون ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر قمندان عزیز الله خان وژون کې حمله وکړي، خو د پولیسو لخوا له ویشتل کېدو سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل. د ده په خبره په پیښه کې یوازې خپله حمله کوونکی وژل شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی. مخلص افغان همدارنګه وایي د پکتیکا په خوشامند ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې تیره شپه پر وسلوالو مخالفانو د راکټ مرمۍ چاودلې چې دوه تنه یې وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د کونړ ولایت د تروریزم پر خلاف د مبارزې مدیر عبدالمتین وای نن په اسمار ولسوالۍ کې له یوه کس سره چې له پاکستانه کونړ ته روان و 250 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندز ولایت امنیه قمندان جنرال سمیع الله وای چې په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو یوه زیرمه ونیوله. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له کابل تر پروانه د ارغوان ګل په نامه د بایسکل ځغلولو مسابقه وشوه. د پروان د سپورت امیر حسام الدین سادات من ازادي رادیو ته وویل په دې لوبه کې شاوخوا 40 لوبغاړو برخه واخیسته چې له کابل د پروان په مرکز چاریکار کې د پروان سټیډیوم ته ځانونه ورسول. سید علی احمد جعفری لومړی، سید اکبر جعفری دوهم او جاوید احمد دریم مقام خپل کړ. لومړی ته د سرو، دوهم ته د سپینو او دریم لوبغاړي ته د برونزو میډالونه ورکړل شول. لیبیایی یاغیان وایي دوی د تونس له سرحد سره نږدې یوه پوسته نیولې ده. دا پوسته هغه ښار ته نږدې پرته ده چې مخکې هغه یاغیانو نیولی و. د یاغیانو یو مشر وویل د هیبا سرحدي پوسته نن د قذافي له ځواکونو سره وروسته تر درې ورځنۍ جګړې ونیول شوه. دا پوسته د نالوت ښار ته څیرمه پرته ده. نن همدارز ناټو د لیبیا ملکیان وهڅول چې د قذافي له ځواکونو او وسایطو ځانونه لرې وساتي څو د ناټو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو تلفات لړ سي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د لیبیا حکومتي تلویزیون نن سهار راپورټ ورکړ چې په مرکز ترابلس کې د ناټو په برید کې 8 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. په عین وخت کې فرانسې او ایټالیا له برېټانیا سره یو ځای لیبیا ته پوځي سلاکاران استوي څو یاغیانو ته سلام مشورې ورکړي. امریکا بیا غواړي چې له یاغیانو سره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې روسیه اندېښنه لري چې لویدیځ ځواکونه په لیبیا کې په مځکنیو عملیاتو کې داخلي شي. لاوروف په دې ډول لیبیا ته د غرب د پوځي سلاکارانو استولو ته اشاره کوله. د وویل دا ډول ګامونه له خطره خالي نه دي او داسې نتیجې به ورکړي چې وار له مخې پیشګویي نشي کېدی. د سوریې حکومتي تلویزیون وایي ولسمشر بشار الاسد نن هغه فرمان صادر کړ چې په دغه هیواد کې استراتیجي قانون لغوه کوي. د دې فرمان له مخې سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکول کیږي. په سوریې کې له تیرو 48 کلونو راهیسې استراتیجي قانون نافذ و او د مظاهره کوونکو یوه اصلي غوښتنه هم دا وه چې دا قانون لغوه شي. له تیرې یوې میاشتې را په دې خوا په سوریې کې مظاهرې روانې دي. د بشري حقونو فعالان څرګندوي چې د مظاهرو له پیله تر ننه تر 200 ډېر اعتراض کوونکي وژل شوي دي. بل لور ته د سوریې دولتي خبري اژانس نن رپورټ ورکړ چې 15 اشتراکیان په سوریې کې وژل شوي دي. سنا خبري اژانس وویل په هغې لویې لارې کې چې دمشق له هم سره تړي یو بس له دوو لاریو سره ټکر شو او دا کسان په دې ټکر کې ووژل شول. په دې پیښه کې 40 تنه نور ټپیان شوي دي چې د شپږو روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. جاپانی چارواکو د فوکوشیما د دایچی اتمی بټی شاوخوا 40 کیلومتر سیمه رسمن ممنوع سیمه اعلان کړه. دغه بټی زلزلې او بیا ورسره تسونامی ځپلې دي. نن د جاپان په وخت لنیم شپې وروسته دا امر واجب الاجرا دی چې خلک دې سیمې ته ورنشي. د جاپان د کابینې منشي یوکیو ایدانو نن په توکیو کې په دې اړه وویل: موږ تفصیلات له مربوطه حکومتي وزیرانو سره هم آهنګ کړل. نو موږ پریکړه وکړه چې نن د ناورین د تیاری له قانون سره سم یو ممنوعه ساحه تأسیس کړو. د دغې سیمې تقریبا ټول 80,000 اوسیدونکي وروسته تر دې له خپلو کورونو وتلي چې د مارچ په 12 له زلزلې او تسونامي وروسته له دې سیمې د تخلیې بهیر پیل شو، خو د رپورټونو له مخې یو شمېر اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي او پولیس له قانوني پلوه نشي کولی د هغوی مخه ونیسي. د دغو نویو مقرراتو له مخې د دې سیمې اوسیدونکي کولی شي چې یوازې د خپلو وسایلو د راټولولو لپاره د لنډې موتې لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي. د فوکوشیما له اتومي بټۍ وروسته له هغه هوا، مځکې او سمندر ته د راډیو اکتیف وړانګې خپرې شوې چې غبرګو طبیعي ناورینونو زلزلې او تسونامي ویجاړه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په کالیفورنیا ایالت کې د انټرنیټ د ټولنیزو اړیکو مشهورې شبکې فیسبوک له مرکزي دفتر څخه د لیدو په مهال په امریکا کې د اقتصادي ودې لپاره د خپلو پلانونو په اړه خبرې وکړې. اوباما د کالیفورنیا د شمالي برخې د سیلیکین ویلي د پرمختللې ټکنالوژۍ د سیمې په پالو اتولو کې د فیسبوک د مرکز د کارکوونکو او د فیسبوک د ګډونوالو پوښتنو ته چې آنلاین یا مستقیم خبرېدې ځواب ووایه. اوباما د خپلو اقتصادي پلانونو په اړه په خبرو کې د 1.4 تریلیون ډالرو د بودیجې د کسر د کمولو په اړه وویل چې د دې کار لپاره غواړي لګښتونه کم کړي او پر شتمنو خلکو مالیه زیاته کړي. زه داسې احساسوم چې دغه موضوع ډیره مهمه ده. ما د بودیجې د کسر د کمولو او د رپورټونو او د پورونو د کنټرول په اړه چې یو تعادل پکې رامنځته شي د ځینو مسایلو یادونه کړې. زه داسې احساسوم چې دا کار باید زما د جمهوري ریاست په دوره کې وشي. نه غواړم چې دا مسله بل جمهور رئیس ته پرېږدم. د باراک اوباما د ډیموکرات ګوند چارواکو ویلي که اوباما غواړي د 2012 کال جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالی شي، نو د فیسبوک او نورو انټرنیټ سایټونو له لارې له رای ورکوونکو سره اړیکه لرل ډیر مهم دي. له پلان سره سم د فیسبوک د مرکزي دفتر تر لیدو وروسته اوباما به په سان فرانسیسکو کې د یو شمېر غونډو کوربه وي چې هدف یې د ډیموکرات ګوند لپاره د مالي مرستو راټولول دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نن ژمنه وکړه چې هر هغه څوک چې د ده د واکمنۍ مخالف وي وبځپل شي. لوکاشنکا نن په خپلې کلنۍ وینا کې چې پارلمان ته یې وکړه څرګنده کړه چې د دې مطلب دا نه دی چې دی د دیکتاتورۍ د تاسیسولو هڅه کوي. موږ به هره 15 شپږمه یا 15 ستون وځپو او د دې لپاره کافي سرچینې لرو. دا کار دا معنا نه لري چې یو دیکتاتور هڅه کوي چې ټولنه ماته کړي یا د اروپا په زړه کې دیکتاتوري جوړه کړي. لوکاشنکا پارلمان ته دغه وینا وروسته تر دې کوي چې څه کم 2 اونۍ مخکې د مینسک د میترو په یوه تمځي کې چاودنې 14 تنه ووژل او د هېواد اقتصادي حالت هم خراب دی.
دا آزادی رادیو ده. په خبرونه کې اوري چې د فراوالی د هغو ایرانیو انجینرانو د خوشکېدو په اړه ازادي رادیو ته جزئیات بیان کړل چې څو ورځې مخکې د هغه په وینا وسلوالو طالبانو تښتولي وو.
دوی د طالبانو د خوانه انتخاب شول. د دوی را خلاصېدو په وجه د فراس پنګيري مشران زمونږ امنیتي ارګانونو خپل وظیفه سرته ورسول او مختلفو طریقونو په دې منکار وکړو.
د کابل پولیسو له مارکیټونو او دوکانونو د پوځي یونیفورمونو او یا د ریشیو او تجهیزاتو د راټولولو عملیات نن پیل کړل او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر تور پورې کړی دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د حقانی له اورپکی ډلې سره اړیکې لري. د فرا والی وای د ډیرو هڅو په نتیجه کې چې په هغه کې سپینګری او مخاور هم شامل وو، د تختول شو ایرانی انجینرانو د راخوشکېدو لپاره هڅې وشوې او په پای کې د هڅې بریالي شوې. لکه څنګه چې د ازادي رادیو د پروګرامونو لاله مو واوریدل، هغه ایرانی انجینران چې سورز مخکې په فرا ولایت کې د سړک جوړونې په کار اخته وو او د نامعلوم کسانو لخوا تختول شوی وو، پرون راخوشې شول. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت په دې اړه نوې معلومات وړاندې کوي.
د فراه ولایت د مشرانو او ایراني پلاوي په منځګړتوب هغه دولستان ایراني انجنیران او کارګر چې څلور ورځې مخکې په رمته شوي وه د چهارشنبې په ورځ خوشي شول. دغه دولستون ایرانیان د یوه سړک پر رغنیزې پروژې کار کوي او د کار د ځای څخه وتښتول شول. د فراه ولایت والي روح الامین په یوې ځانګړې مرکې کې په دې هکله ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ایران او د فراه منځ کې چې کوم سړک جوړېږي، دا د شرکت کمپنۍ خلکو په دې باندې کار کوو. دوی د طالبانو دخوانه د مخالفینو دخوانه اختتاب شولو. د دوی را خلاصېدو په وجه د فراه سپین ږیري مشران هغه هم دخلو زمنګ امنیتي ارګانونو خپل وظیفه سرته ورسول او کارونه یې کول. د مختلفو زاویو نه مختلفو طریقونو په دې مونږ کار وکړو. د ایران سفارت خپله په دې کې ډېر زیات دخیل و. د هغوی د سفارت نماینده راغی او هغوی ورسره ډېر زیات ارتباطات و. د ایران د خوانه بعضې د حکومت د خوانه د خلکو په متعلقینو باندې بعضې فشارونه راغله. د هغې په نتیجه کې نن دا خلک راخوشي شو.
د دغو ایراني تښتول شویو انجنیرانو څخه یو تن د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دوی په دې خاطر تښتول شوي وو چې د سړک د رغونې کار بند چې ایرانی انجینر که څه هم د برنته کوونکو په اصلي غوښتنه سم نه دی پوهېدلی، خو وایي چې دوی ته وویل شول چې باید د سړک کار بند کړي.
دو خوش قدم هستم از افراد نظارت بخش نظارت راه هستیم. در حال انجام وظیفه بودیم، الان هم کار کنیم که کار میکردیم مشغول.
زه د سړک د نظارت د څنګ انجینر یم. موږ د کار په ترڅ کې برم تکړو او د ځان سره یې وړلو. زموږ څه خیالني غوښتنه ونه شوه، ولې نه پوهېږم چې د پردې تر شا به څه وي. دوی وویل چې موږ طالبان یو، د سړک کار به بند نه شي او بیرته به شروع شي، ځکه دا د افغانانو په ګټه دی. د فراه ولایت امنیه قوماندان مل پاسوال سید محمد مختف کوم کې دولت وسوان مخالفان بولی او وای چې دوی اصلي مخه دا و چې د سړک کار بند کړي.
تقاضای جنایی بود که باید کار سرک متوقف شوه.
مختف کوم کو غوښتنه دا و تر څو سړک کار بند شي. دا سړک د ایران مرز د فراد شهر سره نښلوي. کله چې دا سړک د دوم مرحله کار پیل کړي، دوی مخنیوي وکړ او دوی یو شات هم دا و خو موږ هیڅ شات ور سره نه دی منلی. د دې ټول سره سره د فراه ولایت چارواکي وای چې ایرانی لوري د دوی سره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د سړک د رغونې کار بیرته پیل کړي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د ایران سفارت هم د دغو کسانو په خوشي کولو کې ډېر فعاله ونډه درلوده، ولې اوس هم یو موضوع څه ناڅه مبهمه پاتې شوې ده، او هغه دا چې دغو ایراني انجنیرانو د خوشي کېدو په بدل کې به څه امتیاز برمته کوونکو ته ورکړ شوی وي. اما ایراني او افغاني لوري د دغو کسانو د خوشي کېدو په بدل کې د هر ډول معاملې څخه انکار کوي. احمدشاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
په ریپورت کې مو د ایراني تښتول شوو انجینرانو په اړه د فراه د والي څرګندونې واورېدې. هغه دا هم ویلي چې په تښتول شوو کسانو کې یوازې ایرانیان نه بلکې افغانان هم وو. تاسو رابولم د فراه د والي روح الامین سره د ازادي راډیو د خبریال مرکې ته چې لومړی ترې د تښتول شوو کسانو د خوشي کېدو په اړه د دوی له هڅو پوښتلې دي.
د دسر خو یواز ایرانیان هم نو افغانان هم اختتاب شوي او د ایرانیان چې کوم د دولس کسانو د ایران او د فراه منځ کې چې کوم سړک جوړېږي، دا د شرکت کمپنۍ خلکو په دې باندې کار کوو. دوی د طالبانو د خوانه د مخالفینو د خوانه اختتاب شولو او د دوی را خلاصېدو په وجه د فراه سپین ږیري مشران هغه هم دخلو. زموږ امنیتي ارګانونو خپل وظیفه سرته ورسول او کارونه یې کول. د مختلفو زاویو نه د مختلفو طریقونو په دې مونږ کار وکړو. د ایران سفارت خپله په دې کې ډېر زیات دخیل و. د هغوی د سفارت نماینده راغی او هغوی ورسره ډېر زیات ارتباطات و. د ایران د خوانه بعضې د حکومت د خوانه د خلکو په متعلقینو باندې بعضې فشارونه راغله. د هغې په نتیجه کلک راخوشي شو.
آیا کوم معامله یا کوم بدیل خو به نه ورکړ سره د ایله کېدو په بدل
تر څو پورې چې مونږ پورې تعلق لري، د افغانستان په حکومت پورې تعلق لري، د دې په بدل کې مونږ سره هېڅ معامله نه ده شوې. یوازې چې معامله نه ده شوې، مونږ ته هېڅ ټلیفون هم نه ده شوې.
چې مونږ دا ولې دا کسان وړي، دا څوک وي؟ دا کسان وړي دوی خامخا کوم شرط درلود یا به خامخا د کوم خاص هدف لپاره دا کسان وړي؟ داسې معلومات و درلودې؟
مونږ ته کوم شرط نه دی ویل تر اوسه. میرا سره کوم ټلیفون رابطه کړې، زمونږ هم نه زما سره کړې شخصا، نه زمونږ هم امنیتي ارګانونو، نه کومه داسې اطلاع ما ته راغلې. خو مونږ خبر شو زمونږ امنیتي استخباراتي ارګانونو مونږ ته اطلاع راکړه چې داسې خلک خطاب شوي دي. همپاغه ورځ مونږ لاس په کار شولو. مونږ اولنی اپشن نو چلرل هغه دا چې موږ باید سپینګیرو مشرانو په واسطه باندې مذاکرات وکړو. د خلک را خوشي بغیر د فشار نظامی فشار چې څوک پکې خوګ نشي، څوک مړ نشي. خو خپل کارو کوز موږ هم نتی ورګانونو د دوی در اخلاص ول د لپاره خطه تعبیر لرل. د ایران حکومت او د ایران سفارت هم په دې مسله کې دخیل شو. دا یو نمایندان سهار فرات راغی زموږ سره، زموږ سره مذاکرات لرل. زموږ د اردو ملي او پولیس او د ولایت د مقام سره خبرې وکړلې. بیا موافقه ده شول چې موږ د ولایت معاون سره د قومندانې د بازي مسؤلینو په شمول باندې او د دغیرانی استاد چې کوم د هرات نه راغلی یو ځل چې ساحته دوی ساحته ورغله بیا الته په ساحه کې غالبا ایوازې هم غیرانه استاد چې راغلی د سفارت دخانه هغه د ساحته ورغه او د خلکو سره خبرې وکړه لوي په نتیجه کې د خلک راضا شول او ځان ولایت راغلی زموږ ملمانه
او تاسو څه فکر کوئ تاسو د ایرانی لور سره به خبرې کړي د دې سړک کار به ودرېږي او کبرته به شروع شي کاري
تر څو پورې دوی ماته اطمینان راکړی دی سړک کار به نور تیز شي او به نه درېږي کار به تیز شي ځکه دا سړک باید دوه کاله کې جوړ شوی دی سړک وخت زیات وشو نو زما په خیال چې سړک کار به نور هم تیز شي د خیر سره او زر به دا سړک سر ته ورسیږي
تاسو دې سره خبر نه کوئ چې دوی ولې افغاني کارګر نه نسبت دي سړک چې ډېر برخې ایرانیان دي او دوی مسؤلیت هم لکه څنګه چې ویناو شخوندي نه دی دوی نسبت کوي چې افغاني کارګر به نسبت دي پروژې
کې د شي چې بازي تخنیکی خلک چې دلته ورته نه پیدا کیږي خو نه ځان سره راوړي نور عام خلک چې عام مزدوران دي غالبا زیات افغانان دي دوی سره کار کوي تخنیکی خلک دوی ځان سره خپل راوستلي دا د هغه شرکت چې کوم د ایران د حکومت سره د دې قرارداد لري دا غي تخنیکی مسایل خپل په زیات خپويږي او ټول مسایل خپويږي د افغانستان په شرایطو خپويږي نو دا د دوی تخنیکی مسایل د موږ به زیات مداخله نه کوو که زیات افغانان مونږ سي دا به خبره یو بارزان هم ورته او بل بده منطقي خلک هم وي امنیتي مشکل هم ډیر نه لري دا خو پیشنهاد دی کې دې شوی په دې باندې غوړم
د فراوالی روح الامین مو
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د تروریزم د ماتولو شمنو وکړه او د تورونه رد کړل چې ګواکې اسلام آباد د طالبانو ضد جګړې کې کافی مرسته نه کوي کیانی وایي د تروریزم ضد جګړې کې د خلکو ملاتړ ډیر ضروری دی خو د بی پیلوټا الوتکو بریدونه د تروریزم ضد مبارزې کې د خلکو ملاتړ کموي د فرانسې خبری اژانس پر دې مسلې ریپورت خپور کړی دی چې سالم محمد صالح په لندن راوړی
جنرال اشفاق کیانی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی زمیر البحر مایک مولن د پاکستان استخباراتي اداره یا آی ایس آی ترونه کړ چې د پاکستان په شمال ویدیس کې له میشتو افغان طالبانو سره ارتباط لري سپین مانی د میاشت په خپل راپور کې پر پوله د وسلولو طالبانو په ځپلو کې د پاکستان هڅې غندلې خو اسلام آباد دا ادعا رد کړې ده په اسلام آباد کې د پاکستان له عالی رتبه جنرالانو سره د مولن تر کتنې یو ورځ وروسته د پاکستان د پوز لوی درستیز په خپل بیان کې وویل دا منفی تبلیغات چې ګواکې پاکستان د تروریزم ضد مبارزه کې کافی مرسته نه کوي یا هم د پاکستان پوز د پرمختګ په باب شفافه پالیسی نه لري راده وو کیانی وویل د پاکستان د پوز لخوا د تروریزم ضد روان عملیات دا ثابتوي چې زموږ ملت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کلک هوډ لري له خصوصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې مولن وویل آی ایس آی له حقاني شبکې سره له اوږدې مودې اړیکې لري که څه هم دا مسله دا معنا نه لري چې د آی ایس آی هر سړی له دې شبکې سره په ارتباط کې دی خو دا اړیکې سته د پاکستان په بیان کې حقانی شبکې ته اشاره نه ده سوی پاوز د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د خپل دریز دفاع کړي او دای منل دي چې د امریکا او د پاکستان د خلکو ترمنځ د باور کموالی سته د فرانسې خبری اژانس لیکي حقانی شبکې چې د القاعده متحده ګڼل کیږي او سراج الدین حقانی مشري کوي د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې میشته ده د ډلې په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د یو بریټ په ګډون چې په نتیجه کې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای و مامورین ووژل سول د امریکا کایڅ وکونو پر خلاف په نورو خنړیو بریدونو هم تور نه ده د پاکستان لوی درستیز ویلی دي د تروریزم ضد جګړه کې د خلکو ملاتړ د بریلی توپ کلی ده خود نه موړي په خبره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو جنجالي بریدونه د تروریزم په وړاندې نه یوازې زموږ مبارزه متاثر کوي بلکې زموږ له هلو ځلو د خلکو ملاتړ هم راکموي
بل خو د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ادمیرال مایک مولن دا تور هم پوری کړی دی چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی د حقانی له اورپکی ډلې سره اړیکې لري نو وړي د خبره د پاکستان د سفر په محل کړی ده د مایک مولن د څرګندونو په اړه د کارپوهانو نظر څه دی پامیر ساحل په دې اړه ریپورت جوړ کړی
د حقانی د اورپکی ډلې پاړه ویل کیږي چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه کوي د بیلابیلو رسنیو له څېړنیزو رپورټونو سره سم د دې ډلې پیاوړی مرکز شمالي وزیرستان دی اوس د امریکا د ټولو ځواکونو د مشر اډمیرال مایک ملن دا خبره چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی له حقانی اورپکی سره اړیکې دي په دې اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې دا نوې خبره نه ده
دا خو نوې خبر نه ده دا خو ډیره پخوانی خبره ده دا خو جنرال کیانی ډیر ځلې دوی ته ویلي هم وو پنتاګون ته مولن ته او نور ته هم د حافظ ګل بهادر سراج الدین حقانی ډلې او دا نور پر پاکستان بریدونه نه کوي، نو ځکه موږ د دوی پر ضد عملیات نه کوو. نو زما په نظر د ډېرې دلچسپې خبره دا ده چې دا پینتاګون او مایک مولن وغیرہ به چې دا خبرې په توجه اورېدې او په دې اړه یې احتجاج نه کاوه، نو اوس دوی احتجاج کوي او په ښکاره وایي چې نه، موږ له دې تګلارې ګیله من یو.
په پاکستان کې لکالونو راهیسې د ترهګرۍ پیښې کیږي او کارپوهان دا وایي چې له اورپکو ډلو سره د آی اس آی او د پوځ د اړیکو تر شلېدو وروسته اورپکو د پاکستان په نښه کول پیل کړل. نو اوس په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې پر مهال آیا د پاکستان پوځ په رښتیا له اورپکو ډلو سره اړیکې لري او له پخوانیو تجربو یې زده کړه کړې ده او که نه؟ په دې اړه کارپوهه عائشه صدیقه د پاکستان د پوځ تګلارې ته په اشاره وایي.
ګور یو ظالمانه طریقه چې دې مسلې ته وګورو، نو هغه دا ده چې په تیرو لسو کلونو کې د 1,70,000,000 خلکو په هیواد کې د 15,000 کسانو وژل کېدل دومره لویه بیه نه ده، خو د دوی په نظر د دې ډلو ګټه ډیره لویه ده. د بیلګې په ډول چې امریکا له افغانستان ووزي، نو د دوی په نظر بله موخه یې دا ده چې له افغانستان نه به هند وباسي. دا ضروری نه ده چې د ستراتیژي کې ژورتیا معنی به دا وي چې د بل هیواد خاوره دی ونیول شي، بلکې د دې دا معنی هم ده چې هلته دې خپل نفوذ یا اغیز پراخه کړل شي.
پاکستان لمودې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د حقانی اورپکې ډلې پر ضد له عملیاتو کولو انکار کړی دی او وایي چې پر یو مهال په ډېرو ځایونو کې نشي جنګېدی. ځینو پاکستانی چارواکو خدا خبره هم کړې ده چې د حقانی اورپکې ډلې پر ضد عملیات ځکه نه کوي چې دوی پاکستان ته تاوان نه رسوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې. افغان حکومت هم د یوې خیریه مؤسسې د رئیس امریکایي لیکوال ګریت مارتنسن دا اداره رد کړه چې ګواکې په افغانستان کې په لسګونو ښوونځي جوړ کړي دي. افغان چارواکو د نظر وروسته له هغې څرګند کړی چې د سی بی ایس ټلویزیون د 2 دقیقو په نامه په خپلې یوې خپرونې کې د ښاغلي مارتنسن دا ادعا چې په افغانستان او پاکستان کې په لسګونو ښوونځي جوړ کړي دروغ وباله. په دې اړه حمید مومند مفصل راپور برابر کړی.
په امریکا کې له رسوایۍ وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت هم د ګریک مارټنسن د ادعا رد کړه چې ګواکې په افغانستان کې په لسګونو ښوونځي جوړ کړي. ګریک مارټنسن چې د یوې مرستندویه ټولنې مشر ښودلی کېږي، په افغانستان او پاکستان کې د لسګونو ښوونځیو د جوړولو د ناسمې ادعا له کبله د سی بی ایس ټلویزیون لخوا د یو متقلب کس په توګه معرفي کړی شو. د افغانستان د پوهنې وزارت مرسل محمد آصف ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د پوهنې په برخه کې ټول فعالیتونه د دوی تر څارنې لاندې کیږي. د زیاته کړه چې دوی ښاغلی مارټنسن د یوې داسې موسسې د مشر په توګه نه پیژني چې د ښوونځیو په جوړولو کې برخه اخیستې وي.
زه فکر کوم ډیرک مارټنسن یو سر ده چې کېدای شي افغانستان ته راغلی، کېدای شي نه راغلی، کېدای شي فعالیت یې هم کړی او نیت یې هم اظهار کړی. اما هغه ادعا چې کېږي چې دومره تعداد سره دی مسجل مکاتب په معارف کې ولري، موږ په ډیټابیس کې موږ په رجستریشن سیستم کې داسې کوم نوم نسته. ډېرې مرستې چې دي په معارف کې په زیربنا کې هغه قید لري، سجل لري، د اولویت په اساس، د پلان په اساس، د منطقوي انکشاف په اساس باندې پلان سوي دي، ډیزاین سوي دي.
په داسې حال کې چې د مسلې په امریکا کې دننه یو لویه غوغا برپا کړې، ځنې افغان کتونکي بیا وایي کچېر ښاغلی مارټنسن د هر څه د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره کړی وي، نو باید وسره قانوني چلند وشي. په کابل کې د آوټلوک ورځپاڼې مسؤل مدیر ډاکټر حسین یاسا هم ورته نظر لري او وایي
اگر هم چنین موردی تثبیت میشه برخورد میشه
دی وای کچره داسې کوم مورد تثبیتېږي، نو پریکړه د قانوني چلند ورسره وشي. فکر نه کوم چې هیڅ یو افغان د هغه چا په وړاندې د قانوني او جدي چلند مخالف وي چې په فساد کې ښکېل وي او د خلکو په نامه راغلي پیسې خوري. دا کتون کې سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیا رغونې په نامه د پیسو او مرستو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره افغان دولت باید نړیوالو ته یو معقوله طرحه وړاندې کړي.
د حمید مومند ریپورت مو واورېدو. کابل پولیسو له مارکیټونو او دوکانونو د پوځي یونیفورمونو یا د ریشیو او تجهیزاتو راټولولو عملیات نن پیل کړل. دا اقدام وروسته تر هغې کیږي چې یو شمیر بریدکوونکو د ملي اردو او پولیسو له پوځي یونیفورم یا د ریشۍ په استفادې پر مهمو دولتي ادارو خونړي بریدونه وکړل. صالح محمد صالح د کابل د امنیې قوماندانۍ له ویاند حشمت ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې د پیل شوو عملیاتو په باب معلومات غوښتي.
پدې ورسه کې او په ځانګړي توګه پدې ورسه یونه کې د کورنۍ چارې وزارت په لارښوونه د کابل پولیسو یو لړ عملیات پر لار اوچول چې دغه عملیات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې البته د هغه هټیو او مارکیټونو کې ترسره شول چیرې چې د بهرنیو ځواکونو همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ته چیزات او یونیفورمونه خرڅېږي.
دغه عملیات په یوازې په کابل پورې منحصر وي که په نور ولایتونو کې به هم ورته عملیات کیږي؟
دغه عملیات نه په کابل په ښار کې بلکې د کابل د امنیت قمندانې څلورو ولایتي زونونو همدارنګه د ولسوالیو امنیت قمندانې ته هم لارښوونه او هدایت ورته شوې ده چې دغسې ورته عملیات په خپلو سیمو کې په لار واچول شي تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د کابل ښار په ګډون ټولو ولسوالیو زونونو څخه ورته تجهیزات او مسلمین وکړل.
دا اقدام ډیر روسته نه کیږي، یعنی ډیر نه وخت نه دی
مخکې وختونه کې هم پسیږي پورې نظامی تجهیزات او وسایل او نظامی یونیفورمونه د پولیسو لاسته ورغلي وو. یعنی دغه یو نوی عملیات نه دی، هم یو نوی خبره نه ده چې د کابل ښار کې تطبیقیږي، بلکې مخکې هم داسې عملیات ترسره شوي وو.
او که چیرې یو پولیس راولړیږي خپله یوه جوړه دریشي پر یو چا باندې خرڅوي، په دې برخه کې به تاسو څه اقدام کوئ؟ دغه پولیس سره دغه سره به څنګه چلند کیږي؟
پولیس چې د هر اداره هر برخه هر او ظاهر ځونکي اوسي، دوی ته کوم یونیفورم کوم سلاوي او حتی کوم تجهیزات چې عینکې او کمربند هم اوسي په اساس یو فورم ورکول کېږي او دا ټول ثبت رجستر دي پاره برخه کې. او هیڅ پولیس تاسو یادونه وکړه چې دوه یا درې درشان به ولري دا خبر درست نه ده، او که ولري هم که چیرې داسې ورته مموره په نظر لاندې لاړ شي هر څوک چې وي د قانون منګول ته سپارل کېږي.
د کابل د امنی قمندانۍ وایند حشمت ستانکزیو. او سم د ازادي رادیو خبريال نور محمد سهيم د افغانستان په شمالي سیمو کې د ورستيو امنیتی پرمختګونو په اړه معلومات راکوي.
کندوز امنی قمندان پاسوال سمیع الله قطره پنځشنبه په یو خبري ناسته کې په سیمه کې د امنیتی پولیسو له یو شمیر پرمختګونو خبر ورکړ، ویل چې د دوی کشفي ارګانونه په دې توانیدلې دي چې د کندوز ښار په جنوب ختیځه برخه د جرګزر سیمه د ناصریانو په نوې سړک کې د وی پلاتنې په ترڅ کې د قاری حیات الله په نامه یو کس له یو کلاشینکوف سره لاس په لاس نیول شوی دی. دوویل دغه پلاټنه ورسته له هغه تر سره شو چې د کندوز ښار په ختیځه برخه د خان آباد په بندر کې د ماین په یو چاودنه کې د پولیسو یو رینجر موټر څنګه څه تخریب خو سپرلی ته کوم ځان نه دی رسیدلی لکه چې وایي. تر دغه پیښې وروسته چې پولیس سیمې ته د پلټنې لپاره واستول شول، په نتیجه کې په دې بریالي شول چې یو څوک چې قاری حیات الله نومیږي له یو میل روسي کلاشینکوف سل فایره مرمۍ او درې شارجورونو سره ونیسي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. د دغه راز وویل چې د مخدره موادو سره د مبارزې پولیس په دې بریالي شوي دي چې د خان آباد کندوز د لویې لارې په اوږدو کې د چرخاب سیمې ته نږدې د سمنګانو ولایت یو استوګن شهزاده له 9 کیلوګرام ام هیروینو سره ونیسی. دغه پیخه دا محل تر چړنې لاندې ده. په همدې ډول د زیاته کړه چې د دوی کشفي ارګانونه د خلکو په همکاري په دې بریالي شوي دي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ په چارتوت سیمه کې د مهماتو یو پټه دیپو کشف او ترلاسه کړي. د معلوماتو له مخې په دې دیپو کې 20 د هاوان مرمۍ، 2 ډي سي مرمۍ چې ویل کېږي د ماینونو په جوړونه کې کار ځنې اخیستل کېږي کشف او لیږدېدلې دي. کندوز امنیتي سرچینې دغسې نیونې د امنیت په لا خوندیتوب کې ډېرې اغېزمنې بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوال ویدیز فوټو ژورنالیستان د لیبیا په مسیرات ښار کې د جګړې په اړه د ریپورت جوړولو په وخت ووژل شول. د ریپورتونو په اساس دوی په هغو سلهاو کسانو کې دي چې په وروستیو کې په مسیرات کې د معمر القذافي د رژیم او وسلوالو مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه ریپورت خپور کړی دی چې جزئیات فرشته جلال زئی راوړي.
په بریتانیا کې زیږیدلی پیژندل سوی فلم جوړونکی ټیم هیترینګټون او د ګیټي ایمیجز اکاس کریس هندوروس د چهارشنبه په ورځ په مصراته کې وویشتل سول. مصراته ښار له تیرو دوو میاشتو راهیسې د قذافي د پلویانو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې راګیر او محاصره دی. دوی له یوې ډلې نورو کسانو سره د سیمې پر تر ټولو خطرناکه لاره چې د ترابلس لوی لاره د کار کو په پیښه کې نور کسان زخمیان شوی دي. د واشنگتن پوسټ په حواله دغه ډله له وسلوالو مخالفینو سره له سیمې څخه د عکسونو د اخیستلو او رپورټ جوړولو لپاره تللي و چې برید ور باندې وسو. هسپانوي فوټو ژورنالیست ګویلریمو سرویرا له مصراتی څخه د رویټرز اژانس ته د وضعیت په اړه داسې وویل: د وای موږ په مصراته کې د ترابلس په لویه لاره کار کاوه چې یو RPG راکټ ولګید. موږ د جګړې له ویرې په شاره تلو چې د RPG راکټ زموږ ګروپ په نقشه کړ. د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم په ترابلس کې په خبري کانفرنس کې نن په دې پیښه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې دغه پیښه به وڅېړي.
We do not kill anyone that does not fight us.
ته وای موږ هغه کسان چې نه را سره جنگیږي نه وژنو او باید هغه شرایط چې دغه دواړه ژورنالیستان په ښکې کې ووژل سول وڅېړو.
ډیر زیاته مننه فرشته جانې. درنو اوریدونکو، شپږنیمې بجې شوې. روانه خبری مجله پای ته ورسیده. قادر حبیب سټډیو ته راغلی دی او نننۍ وروستنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما فریده جان. شنونده عزیز، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 است و در این مجله خبری که با ما هستین، در گزارش هایی که برایتون گرد آورده ایم میشنوین که به دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل از سوی گروه افراد مسلح در فرار بوده شده بودند، مقامات میگویند کار پروژه سرکی که این انجینران بالای آن کار میکردند ادامه خواهد یافت. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم، اما نخست امید مرزبان با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط خبرها. انفجار صبح امروز در ولایت ننگرهار 3 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. قماندانی امنیه کابل میگوید عملیات تازه‌ای را به هدف جمع‌آوری لباس و تجهیزات نظامی غیرقانونی از شهر آغاز کرده است. و تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که رئیس جمهور این کشور بشار الاسد امروز با صدور فرمان قانون حالت اضطراری را لغو کرد. با عرض سلام و شام بخیر. انفجار صبح امروز در ولایت ننگرهار 3 کشته و 6 زخمی به جا گذاشت. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار ساعت 7 صبح امروز در ناحیه دوم شهر جلال آباد رخ داد. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفت هدف این انفجار موتر حامل افسران و سربازان اکادمی پلیس این ولایت بود. مسئولیت این انفجار را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت در این حمله 6 تن از نیروهای پلیس کشته شده و شماری از آنها زخمی شدند. اما مقامات دولتی ولایت ننگرهار تنها کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 6 تن از نیروهای پلیس را تایید کردند. قماندانی امنیه کابل میگوید عملیات تازه‌ای را به هدف جمع‌آوری لباس و تجهیزات نظامی غیر قانونی از شهر آغاز کرده است. قماندانی پلیس کابل با نشر اعلامیه‌ای گفته است این اقدام به هدف جلوگیری از سوء استفاده از لباس نظامی صورت گرفته. گزارش شده است که مقدار لباس و تجهیزات نظامی از یک مارکت در کابل ضبط شده و قرار است این روند روزهای آینده ادامه یابد. در کابل و شماری از ولایات دیگر افغانستان در این اواخر با استفاده از لباس نظامی حملات انتحاری و تروریستی صورت گرفته و مقامات میگویند فروش لباس و تجهیزات نظامی در دکانها زمینه چنین سوء استفاده ها را مساعد میسازد. از 572مین سالگرد تولد امیر علی شیرنوایی شاعر عصر تیموریان امروز در کابل تجلیل شد. شماری از نویسنده هایی که در محفل تجلیل سالروز تولد امیر علی شیرنوایی اشتراک کرده بودند خواهان تحقیق بیشتر در مورد کارنامه های این شخصیت فرهنگی شدند. در همین حال رئیس جمهور کرزی نیز در رابطه با شخصیت فرهنگی امیر علی شیرنوایی پیام فرستاد که محمد اعظم دادفر عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری قسمت های این پیام را چنین خواند:
من از نهادهای فرهنگی که این خوشایند میلاد را جشن گرفتند ابراز سپاس فراوان می نمایم و امیدوارم که چنین سال روزهای تولد و سالگشت وفات نخبگان فرهنگی کشور را فراموش نکرده از آن تجلیل نمایند.
برخی از اشتراک کنندگان این محفل با انتقاد جدی میگویند که در حال حاضر افغانستان با کمبود نویسندگان برجسته کتاب و آثار علمی مواجه است. این اشتراک کنندگان از حکومت میخواهند تا جوانان را به نوشتن آثار علمی و هنری تشویق کند. و یک خبر ورزشی، مسابقات بایسیکل رانی میان شماری از ورزشکاران تحت نام گل ارغوان از کابل تا پروان برگزار شد. سید حسام الدین سادات، عامر ورزشی ولایت پروان، امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقه حدود 40 تن از ورزشکاران اشتراک کرده بودند که با طی کردن مسافه کابل الا شهر چاریکار مرکز ولایت پروان خود را به استادیوم ورزشی پروان رساندند. سید علی احمد جعفری برنده مدال طلا این مسابقات شد. سید اکبر جعفری مدال نقره را به گردن آویخت و جاوید احمد با مدال برنز برنده مقام سوم شد. و تا لحظات بعد خبرهای جهان. ادامه خبرها. شورشیان در لیبیا ادعا میکنند که کنترل یک پسته سرحدی را در سرحد بین تونس و لیبیا در دست گرفتند. یکی از رهبران شورشیان شبان ابو سیتا گفته است آنها کنترل پسته سرحدی وزین را امروز پس از جنگ سه روزه میان شورشیان و نیروهای وفادار به معمر قذافی در دست گرفتند. این پسته در نزدیکی شهرک نالوت واقع است. همچنان امروز ناتو از افراد ملکی در لیبیا خواست تا خود را از سربازان و وسایل نیروهای معمر قذافی دور نگه دارند تا در نتیجه حملات هوایی ناتو بالای نیروهای وفادار به قذافی از تلفات ملکی کاسته شود. این درخواست پس از آن مطرح می شود که تلویزیون دولتی لیبیا گزارش داد 7 غیر نظامی در نتیجه حمله هوایی ناتو در ترابلس کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا گفته است برای شورشیان 25 میلیون دلار کمک می کند. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز گفت کشورش از امکان راه اندازی عملیات زمینی نیروهای غربی در لیبیا نگران است. لاوروف با اشاره به فرستادن مشاوران نظامی توسط بریتانیا، فرانسه و ایتالیا به لیبیا گفت همچون یک اقدام خطرناک و پر از پیامدهای نامعلوم است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که رئیس جمهور این کشور بشار الاسد امروز با صدور فرمان قانون حالت اضطرار را لغو اعلام کرد. با این فرمان محاکم نظامی از بین رفتند و به مردم اجازه مظاهرات صلح‌آمیز داده شد. حکومت سوریه لایحه لغو قانون اضطرار را هفته پیش تصویب کرده بود. لغو قانون اضطرار پس از 48 سال یکی از عمدت‌ترین تقاضاهای مظاهرتچیان بود که از بیش از یک ماه به این سو بر ضد حکومت مظاهره می‌کنند. فعالان حقوق بشر می‌گویند در جریان این تظاهرات بیش از 200 تن کشته شدند. در این حال وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون خشونت‌ها در سوریه را تقبیح کرد. کلینتون در یک نشست خبری گفت ایالات متحده آمریکا به طور خاص از وضعیت در شهر حمص نگران است. گزارش‌ها از این شهر می‌رسانند که در نتیجه خشونت‌های اخیر به افراد ملکی و نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. تایید این گزارش‌ها از سوی منابع مستقل دشوار است زیرا خبرنگاران اجازه رفتن به این شهر را ندارند. فعلا در شهر حمص فعالان در شهر حمص میگویند از روز دوشنبه تا به حال حدود 20 تن از مظاهرتچیان دموکراسی خواه هدف تیراندازی نیروهای دولتی قرار گرفته و کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که 25 تبع عراق در نتیجه یک حادثه ترافیکی در سوریه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری سنا حادثه زمان رخ داد که بس حامل این عراقی ها با دو موتر لاری برخورد کرد و بعداً در عمق یک دره افتاد. این حادثه در شهرهای رخ داد است که دمشق را با شهر مرکزی حمص وصل می کند. خبرگزاری سنا گزارش می دهد که همه کشته شده های این رویداد عراقی ها بودند. مقامات ژاپنی ساحه 20 کیلومتر در اطراف تاسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما را برای مردم مسدود می‌کنند. این تاسیسات در اثر زلزله و سونامی آسیب دیده و تشعشعات رادیواکتیو از آن ادامه دارد. قرار است این دستور از لحاظ قانونی از نیمه شب به وقت ژاپن به اجرا درآید. یوکو ایدانو منشی کابینه ژاپن گفت ساحه فوکوشیما تا هنوز از ثبات برخوردار نیست.
کمپان
جزئیات در مورد هماهنگی این پلان را با وزارت‌های مربوط نهایی کرده ایم. تصمیم گرفتیم تا به اساس قانون آمادگی برای حوادث ورود مردم به این ساحه را ممنوع اعلام کنیم. تقریبا همه ساکنان این منطقه که تعدادشان به حدود 80 هزار تن میرسد به دنبال زلزله و سونامی 11 ماه مارچ این منطقه را ترک کردند. اما گزارش ها میرسانند که برخی از باشندگان دوباره به خانه هایشان برمیگردند و پلیس نمیتواند از لحاظ قانونی مانع آنها شود. بر اساس دستور جدید مردم تنها میتوانند که برای جمع‌آوری اسباب و لوازم برای مدت کوتاه به خانه هایشان برگردند. و رئیس جمهور نایجیریا گودلک جاناتان امروز در سخنرانی خطاب به مردم این کشور گفت خشونت های پس از انتخابات در این کشور جنگ داخلی سال 1967 در این کشور را تکرار می کند. نایجیریا که پرنفوذ ترین کشور در قاره آفریقاست عمدتاً به دو بخش عیسویان در جنوب و مسلمانان در شمال تقسیم شده است. خشونت ها در جریان همین هفته پس از آن در نایجیریا آغاز شدند که گودلک جاناتان به حیث برنده انتخابات در ریاست جمهوری این کشور اعلام شد. جاناتان که عیسوی و از جنوب نایجیریا است رقیب انتخابات اشراک مسلمان و از شمال این کشور است شکست داد.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:39 است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. بعد دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی، جانب افغانی و ایرانی هر دو روی ادامه کار احداث سرک در فرا تاکید کردند. یک تن از گروگانان آزاد شده میگوید
برای استفاده مردم افغانستان هستش و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
لوی دریستیز پاکستان این را رد کرد که آیس آی یا اداره استخبارات آن کشور با گروه های افراطی مسلح ارتباط دارد. حکومت افغانستان ادعای گریگ مورتنسن رئیس یک مؤسسه خیریه را رد می کند که گویا مکاتب زیادی در افغانستان ایجاد کرده.
دیگه ادعا میشه که به صدها مکتب بود ساخته، مبالغه بزرگ
است. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. ساعت 6:40 شام به وقت کابل است. به نخستین گزارش خبری ما میپردازیم. بعد دنبال رهایی گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل از سوی گروه از افراد مسلح در ولایت فرار بوده شده بودند، مقامات میگویند پروژه احداث این سرک ادامه خواهد یافت. مقامات افغان میگویند این انجینران از سوی گروه طالبان بوده شده بودند و خواست عمده ربایندگان توقف احداث سرکی بود که این انجینران در آن کار میکردند. رئیس فواید عامه فرا گفته است که آنها روی احداث 121 کیلومتر سرک کار میکردند که تقریبا نیم آن تکمیل شده است. قمندان امنیه فرا گفته است که این افراد به میانجیگری متنفذان منطقه ای رها شدند. احمد شاه فدرت خبرنگار رادیو آزادی در مورد رهایی این انجینران ایرانی از فرا گزارش دارد. به این شرح
به میانجیگری بزرگان محلی در فرا و حیات اعزامی ایرانی 12 تن از انجینران و کارگران ایرانی که 4 روز قبل ربوده شده بودند به روز چهارشنبه رها شدند. این مهندسان ایرانی برای پروژه سرکسازی در ولسوالی پشتکوی فرا کار می کردند که از جریان کارشان ربوده شدند. یکی از مهندسان ایرانی که ربوده شده بود بعد از رهایی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تایید کرد که آنها برای این ربوده شده بودند تا کار بازسازی سرک را متوقف کنند.
در حال انجام وظیفه بودیم، در انجام کاری که کار میکردیم مشغول بودیم که آقایان آمدند سر هم محل کار و ما را دستگیر کردن و بردن.
در همین حال قماندان امنیه فرا مل پاسوال سید محمد که در رهایی این اتباع ایرانی نقش فعال داشته است در زمینه با رادیو آزادی چنین گفت:
انجینران ایرانی که البته قبلا 3 نفر انجینر 10 نفر کارگر از کارگرای سرک توسط گروه طالبان اختطاف شده بودند و در قسمت انجینران اینا نگهداری میکردند، بل وسیله مشران قوم و علما که البته میانجیگری کردند، امروز موفق شدیم که اونا را پس دوباره.
قماندان امنیه فرا نیز تایید میکند که نفرات به خاطر اختطاف شده بودند تا کار بازسازی سرک که از ایران به فرا متوقف شود.
تقاضای از اینایی بود که باید کار سرک متوقف شود. کار سرک که از مرز میه به طرف شهر فرا زیر کار بود و در حال تقریبا تکمیل شدن میره. مرحله دوم کارشان شروع میشد که اینا طبعاً و برنامه خودشان نخواستن که سرک کارش تکمیل شود. کار سرک متوقف کردن. یکی از شرایطشان همی بود.
اگرچه بعد از ربوده شدن این مهندسان ایرانی کار بازسازی سرک متوقف شده است، اما مقامات ولایت فرا میگویند که طرف ایران با آنها وعده داده است که به زودی کار احداث سرک را دوباره آغاز خواهند کرد. گفته می شود که در رهایی افراد ایرانی از نزد ربایندگان هیئتی از سفارت ایران در افغانستان نیز نقش فعال داشته است، اما اینکه این افراد در بدل کدام امتیاز رها شده است تا به حال به گونه واضح معلوم نیست. اما مقامهای ایرانی و افغانی تاکید دارد که در بدل رهایی این افراد با ربایندگان هیچ معامله صورت نگرفته است. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
شنیدید که انجینران ایرانی پس از آن که 4 روز را در اسارت سپری کردند دیروز آزاد شدند. قماندان امنیه فرا به رادیو آزادی گفت که گروه 12 نفری از انجینران و کارگران ایرانی دیروز از ولسوالی پشتکوی این ولایت از نزد ربایندگان که خواست آمده‌شان توقف کار بالای سرک در ولایت فرا بود آزاد شدند. حکومت ایران روز دوشنبه گزارش داد که 12 تن از انجینران این کشور در غرب افغانستان ربوده شدند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت با یک تن از این انجینران هنگام انتقال وی صحبت انجام داده است که با هم میشنویم.
من امرالله خوشقدم هستم، از افراد نظارت فرا در حال انجام وظیفه بودیم، در انجام کار کنیم که کار میکردیم، مشغول بودیم که آقایان آمدن سر هم محل کار و ما را دستگیر کردن و بردن.
شما فهمیدین که اینا کیها بودن و شما چی میخواستین؟
درخواست علنی از ما نکردن، از ما درخواست علنی انجام نشد، برای نمیدونم پشتی پر چی بودن.
از برخورد اینا که با شما میکرد نفهمیدین که کی بودن و هدف اینا چی بود؟
خودشون میگفتن ما گروه طالب هستیم.
شما در مجموع چند نفر انجینر بودن، چند نفر کارگر؟
ما 4 نفر گروه فنی و مهندس بودن، 8 نفر هم برادران فنی و کارگر بودن.
در طی 4 روزی که شما اونجا بودید برخورد عزیزا با شما چطور بود؟ از لحاظ غذا و نان و بهداشت؟
از لحاظ برخورد با ما بد نبودن، از نظر غذا و خوراکم از روستاهایی که اونجا بودن اونا هر چیزی میدادن اونا به ما میدادن، از قبیل نان و چای و غذایی هم بود میدادن. همین.
بر شما چی میگفت که ما میخوایم با شما چی کنیم؟ یعنی شما با چی کار بکنید که ما شما رو خطاف کردیم؟ واسطه چی؟
میگفتن مش... که نباید جاده بسازین، شما جاده باید نباید ساخته بشه.
و فیلن که شما رها شدید از مسئولی فرا چه احساس دارین؟ فیلن خوشحال هستین از اینا چی میگید؟
بله ما هم خوشحال هستیم و همین که زحمت کشیدن و ما رو آزاد کردن خیلی تشکر میکنم از خودم.
آیا در آینده کاری جاده ادامه خواهد داشت یا به نظر شما چی رخ
میده؟ انشالله که برای رفاه مردم افغانستان هستش، برای استفاده مردم افغانستان هستش و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
صحبت بود با یک تن از گروه 12 نفری انجینران و کارگران ایدانی که 4 روز قبل از سوی گروه افراد مسلح در ولایت فرا ربوده شده بودند و دیروز رها شدند. این گروه بالای پروژه احداث سرک کار میکردند که به گفته مقامات 121 کیلومتر طول دارد و تقریبا نیمه کاران تکمیل شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حکومت افغانستان ادعای رئیس یک مؤسسه خیریه را رد میکند که گویا مکاتب زیادی را در افغانستان ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. لویدریسیز پاکستان این را رد کرد که آیسا یا اداره استخبارات آن کشور با گروه های افراطی ارتباط دارد. جنرال اشفاق قیانی امروز بعد از آن از عملیات اردوی کشورش علیه گروه های مختلف شورشیان و تندروان اسلامگرا دفاع کرد که مایک مولن لویدریسیز ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات پاکستان را بعد داشتن روابط با شبکه حقانی متهم کرد و از پاکستان خواست اقدامات جدی را علیه شورشیان و تروریستان انجام دهد. روزنامه واشنگتن پست گزارش دارد که فشردهان روز غفور متین مشنویم.
به اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا، ساعت بعد از آن که مایک مولن لویدریسیز ایالات متحده امریکا اداره استخبارات پاکستان ISI را به داشتن روابط با شبکه حقانی متهم ساخت، جنرال اشفاق قیانی لویدریسیز پاکستان این نظر را رد کرد که گویا پاکستان اقدامات لازم علیه شورشان و تندروان اسلامی انجام نداده است. به نوشته روزنامه، این گفت و شنود در حقیقت حالت نازک غیر عادی روابط میان دو کشور متحد ضد تروریسم را منعکس می سازد که بعد از قتل دو پاکستانی توسط یک قراردادی اداره استخبارات ایالات متحده امریکا CIA به پایین ترین سطح خود نزول کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد در این زمانی که مقامات هر دو کشور پاکستان و ایالات متحده امریکا از یک طرف راجع به ضرورت دوام مشارکت صحبت می کنند، از سوی دیگر با نشر اعلامیه‌های تند و ناملایم از اقداماتشان دفاع می نمایند. مایک مولن لوی درسیز ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه در یک مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت زمانی که با اشفاق قیانی ملاقات کردم موضوع داشتن ارتباط عناصر اداره استخبارات پاکستان را با شبکه حقانی هم با او صحبت خواهم کرد. پیوند اداره استخبارات پاکستان با رهبران شبکه حقانی با سالهای 1980 میلادی یا سالهای اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی برمیگردد. اما بعد از حمله 11 سپتامبر سال 2001 میلادی مقامات پاکستانی اصرار ورزیدن که روابطشان را با شبکه حقانی قطع کردند، در حالی که هنوز بسیاری از تحلیلگران و مقامات امریکایی به این باورند که پاکستان روابط با گروه حقانی را حفظ کرده تا بتواند از آن بعد از خروج نیروهای امریکایی به حیث وسیله نفوذ در افغانستان و به حیث سنگر علیه دشمن قدیم هند استفاده نمایند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، اشفاق قیانی بعد از ملاقات با مایک مولن در یک اعلامیه بدون ذکر شبکه حقانی گفته است هر دو طرف مصمم هستند تا نگذارند این روابط متلاشی شود. در اعلامیه همچنان از اقدامات حکومت پاکستان در مبارزه علیه گروه‌های مختلف شورشان و تندروان اسلامی دفاع شده است. اشفاق قیانی لوی درسیز پاکستان در اعلامیه از دوام حملات تیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان انتقاد نموده است. حملات تیارات بی پیلوت اکثراً وزیرستان شمالی را مورد هدف قرار می دهد، جایی که پایگاه های شبکه حقانی در آن قرار دارد. پاکستان از مدتها به این طرف با حمله تیارات بی پیلوت مخالفت کرده و آن را تجاوز به حق حاکمیت ملی خود می داند. اما بسیاری به این باورند که پاکستان حد اقل با بعض از این حملات مخفیانه همکاری می‌نماید.
شنیدید پس از آن که لوی درسیز ایالات متحده اداره استخبارات پاکستان را به داشتن روابط با شبکه حقانی متهم کرد، جنرال اشفاق قیانی لوی درسیز پاکستان این را رد کرد که آی اس آی با گروه‌های افراطی مسلح ارتباط دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنونده عزیز فراموش نکنین که فردا جمعه ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از ظهر برنامه ولایت به ولایت براتون داریم و در این برنامه به ولایت قندوز میریم. حکومت افغانستان ادعای گریگ مورتنسن رئیس یک مؤسسه خیریه را رد می کند که گویا مکاتب زیادی را در افغانستان ایجاد کرده است. مقامات افغان پس از این در مورد ابراز نظر کردند که در برنامه موسوم به 60 دقیقه که از طریق تلویزیون CBS پخش می شود، این ادعای آقای مورتنسن که گفته است ده ها مکتب را در افغانستان و پاکستان اعمار کرده دروغ محض خوانده شد. در این برنامه تلویزیونی که در هفته جاری پخش شد گفته شده که گریگ مورتنسن بنابر شهرتی که به خاطر ادعایش مبنی بر ساخت و ساز مکاتب در افغانستان و پاکستان کسب کرده، توانسته 4 میلیون جلد کتابی را که خودش نوشته به فروش برساند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت معارف افغانستان نیز آنچرا گریگ مورتنسن در مورد ایجاد مکاتب در افغانستان گفته دور از حقیقت خوانده است. این وزارت میگوید در مورد بخش اعظم فعالیت هایی که از سوی نهادهای خیریه در بخش معارف در افغانستان انجام می شود آگاهی دارد. محمد آصف ننگ معین وزارت معارف افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان گریگ مورتنسن را به عنوان مسئول نهاد نمی‌شناسند که در پروسه ساخت و ساز مکاتب در افغانستان سهم گرفته باشد.
این که ادعا میشه که به صدها مکتب بود ساخته مبالغه بزرگ است. به این تعداد مکتب که باشه در مملکت محسوس میشه، شاگرده از او مستفید میشه، سیستم سجل باید موجود باشه. هیچ مکتب ما، مکتب غیر مسجل در سیستم ما، در دیتابیس ما وجود ندارد.
راز گریگ مورتنسن در یک برنامه تلویزیون آمریکایی CBS فاش شد. در برنامه 60 دقیقه‌ای CBS که در هفته جاری پخش گردید، آقای مورتنسن به عنوان یک نویسنده متقلب معرفی شده است. با گزارش CBS، این ادعای گریگ مورتنسن که گفته است به ده‌ها مکتب را در افغانستان و پاکستان اعمار کرده واقعیت ندارد. مورتنسن در کنار این که مسئول یک مؤسسه خیریه معرفی شده، نویسنده کتاب تحت نام سه پیاله چای نیز است. گفته شده آقای مورتنسن بنابر شهرتی که به خاطر ادعایش مبنی بر ساخت و ساز مکاتب در افغانستان و پاکستان کسب کرده، توانسته 4 میلیون جلد از این کتابش را به فروش برساند. شماری از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که مورتنسن واقعا در فکر امتیاز طلبی و اندوختن پول باشد، باید با وی برخورد قانونی شود. دکتر حسین یاسا یکی از این کارشناسان و مدیر مسئول روزنامه اوتلوک افغانستان میگوید:
اگر همچنین مورد تصدیق میشه، برخورد بسیار قاطعانه و جدی صورت بگیره. در او شک نیست، فکر نمیکنیم که هیچ افغانی مخالف ازی باشه که کسایی که در فساد دست دارن، اختلاس میکنن، پولایی که برای مردم حیف و میل میشه، با اونا برخورد جدی صورت بگیره.
مقامهای وزارت معارف افغانستان میگویند در حال حاضر نزدیک به 13,000 مکتب در این کشور وجود دارد که قرار است در سال جاری هجری شمسی 900 مکتب دیگر در جمعین مکاتب اضافه شود. ایالات متحده آمریکا، دنمارک، ژاپن، جرمنی، کوریا و برخی دیگر از کشورهای جهان و مؤسسات مثل بانک جهانی در تطبیق پروژه های معارف افغانستان را کمک می کنند و در تأسیس مکاتب سهم می گیرند. اما انتقادهای وجود دارد که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در افغانستان و تلاش هایی که به خاطر حل مشکلات معارف صورت گرفته، هنوز هم مشکلات عمده در این زمینه وجود دارد. محروم بودن شاگردان از مکتب رفتن در مناطق ناامن، پایین بودن کیفیت آموزش، کمبود معلمان مجرب و پایین بودن معاش معلمان از مشکلات عمده به حساب می آیند.
در این حال رادیو آزادی تلاش کرده تا در ارتباط به ادعای ساختن مکاتب توسط مورتنسن معلوماتی را به دست آورد. گلزمان، ولسوال نره ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت 3 مکتب را که مورتنسن ساخته در حال حاضر در این ولسوالی فعالیت دارند و یکی آن در حال اعمار است. زمان میگوید صدها تن از شاگردان به این مکاتب مورتنسن میروند که دوردست‌ترین نقطه افغانستان دانسته می شود. وای میگوید در منطقه ساو حدود 700 تا 800 تن از پسران و دختران به مکتب می روند. در سمارک حدود 200 تا 300 شاگرد دارند و در سونگره هم نزدیک به 200 تا 300 شاگرد دارند. اما ولسوال نره گفته است که 2 مکتبی که توسط انستیتیوت آسیای مرکزی نامگذاری شده، در واقعیت توسط تیم بازسازی ولایتی ساخته شده است. یک سخنگوی وزارت معارف افغانستان در مورد مکاتبی که توسط انستیتیوت آسیای مرکزی مورتنسن ساخته شده گفته اطلاعی در دست ندارد. مورتنس رادیو آزادی پرسش‌های را از طریق ایمیل به مورتنسن فرستاده است، اما یک سخنگوی وی گفته است که مورتنسن تکلیف صحیح دارد و بعدتر بر رادیو آزادی اطلاع خواهد داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوین. شماری از دهقین ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان از هجوم ملخ بر مزارعشان ابراز نگرانی میکنند. مسئولین ریاست زراعت ولایت جوزجان قبلا از آغاز مجادله با امراض نباتی در این ولایت خبر داده بودند، اما دهقین میگویند که تا هنوز وعده اداره زراعت جوزجان در ولسوالی فیض‌آباد عملی نگردیده است. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
زارعین و دهقین ولایت جوزجان هشدار می‌دهند که اگر ریاست زراعت جوزجان در این زمینه اقدام نکند، کشتزارهای آنان به کلی از بین خواهد رفت.
نام عبدالرؤوف است، از ولسوال فیض‌آباد، خیرج وزیر هستم. ملخ امسال به خزیات اگر وجل ویر نکنه، کشتکار مردم از بین می‌برد. یک طرف مس خشکشتالی است.
اما انجینیر رشید، رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان، میگوید که هنوز ملخ‌ها قابلیت پرواز را پیدا نکرده و با آن هم آنها به زودی مجادله با این حشره مضر را آغاز کردند.
ما مطابق خونم و پلان و پروگرام وزارت زراعت انقریب مامورین خود به ساحات به اصطلاح ملخدار میفرستیم. امیدوار هستیم به همکاری مردم محل و مسئولین ارسالی تا بتانیم از خساره ازی جلوگیری بکنیم. البته نتیجه مجادله در هنگام بروز ملخ است، زمانی که ملخهای مزرعه زراعتی از تخم میبره مجادله آسانتر و ما میتانیم به سادگی را کنترل بکنیم. زمانی که به خیزک و یا به پرواز شروع میکنه در اون صورت مجادله ازی مشکل تمام میشه.
زارعین در ولسوالی فیض آباد میگویند که کشتزارهای ده‌ها قریه در این ولسوالی با خطر هجوم ملخ قرار دارند. با گفته آنان در سال گذشته نیز ده‌ها جریب زمین للمی را ملخ متضرر ساخته است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ذکرالله محصل سال اول حقوق در کابل اسمس فرستاده و می نویسد ولسوالی سیغان سالانه شاهد سیلاب های زیاده است که خسارات مالی را در قبال دارد و راه های مواصلاتی آن مسدود می شود. خواهان توجه مقامات دولتی هستیم. عبدالبصیر از دشت ارچی نواباد و دوغاباد می نویسد ما برق نداریم چرا دولت توجه نمی کند. فیضی از بادغیس اسمس کرده و می نویسد از طالبان خواهش دارم تا از جنگ هایی که ضررش به مردم می رسد اما فایدهش به کشورهای خارجی دست بردارند. مازلا نوروزی از ولایت فاریاب و ولسوالی پشتونکوت قریه جرگون اسمس به رادیو آزادی فرستاده و می نویسد ما به یک پای آنتن تلفن نیاز داریم. ما از مسئولین شرکت اتصالات می خواهیم باید در این مورد اقدام کنند. شنونده عزیز رادیو آزادی، در اینجا به پایان مطالب خبری این مجله خبری ما میرسیم. فردا بازم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM با شما خواهد بود. فراموش نکنید که فردا از ساعت 3:30 تا 4:30 برنامه ولایت به ولایت برتان داریم و به ولایت قندوز میریم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. شب و روز خوش برایتان آرزو میکنیم.